په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له بوریوال کاکړه.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د جوړې شوې کړنلارې پر یو شمېر برخو عمل په ورو روان دی. افغان ولسمشر اشرف غنی هوډ ښودلی چې په خپل هیواد کې به اسلامي دولت وسله والا ډله تر خاور لاندې کړي او په امریکا کې د واورې طوفان له کبله پر سفر د لګیدلو محدودیتونو لرې کول پیل شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منلی دا چې د ترهګرۍ پر ضد جوړې شوې کړنلارې پر یو شمېر برخو عمل په ورو روان دی. نواز شریف هوډ څرګند کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې به مبارزه تیزوي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په ماښام په لندن کې خبریالانو ته کړې دي. نواز شریف وویل پاکستان او افغانستان ژمن دي چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي.
افغانستان سره دالوسنامه ده چې خپل خاوره به د یو بل پر ضد نه کړو او تر هغه وروسته به اجازه نه ورکوو چې له یو هیواد پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړون نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي.
دا له هغه وروسته ده چې وسلوالو طالبانو د روانې میاشتې پر شلمه نیټه په چرسده کې پر باچا خان پوهنتون برید کې یو ویشتنه ووژل. پاکستاني چارواکو وویل چې دا برید له افغانستانه تنظیم شوی و، خو افغان چارواکو بیا دا خبره رد کړه. په کوټه کې نن د ملیشا ځواک پر ضد کار بندیز دی. په کوټه کې نن د دوشنبې په ورځ د ملیشا ځواکونو او کسټم چارواکو پر ضد کار بندیز دی او ټول تجارتي مارکیټونه تړل شوی دی. د دغه شهر تجارانو د دې کار بندیز اعلان کړی چې وایي ملیشا ځواکونه او کسټم چارواکي په شهر کې دننه د دوی پر دوکانونو چاپی وهي او بهرني سامانونه ورڅخه ضبطوي. د دوی په وینا چې له دې سره د دوی کاروبار په ټپه درېدلې او دوی ته ډیر زیان او کړاوونه رسولې دي. د ملیشا ځواک لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هوډ ښودلی چې اسلامي دولت ډله به له منځه یوسي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم پر مهال له بی بی سي سره په یو مرکه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې هغو وسلوالو په افغانستان کې لامنیتي ځواکونو او طالبانو سره نښتې کړې کوم چې ځان د اسلامي دولت وسلوالې ډلې برخه بولي. ولسمشر اشرف غنی ویلی چې اسلامي دولت وسله والا ډله افغانه پدیده نه ده او د دې ډلې ظلمونو خلک زورولې دي. نوموړي ویلي چې افغان ولس د دې ډلې پر ضد راپارېدلی دي او دا ډله پر افغانانو تیروتې ده. افغان ولسمشر ژغ کړی دی چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد باید په سیمه ایزه او نړیواله توګه ګامونه پورته کړل شي. ولسمشر اشرف غنی خبرداري ورکړی چې کچیر له طالبانو سره په راتلونکو څو اونیو کې د خبرو اترو بهیر پیل نسو نو جګړه به ډیره زیاته سي او سرات به پر ټوله سیمه پریوزي. نوموړي پر پاکستان غږ کړی دی چې د خبرو نه کوونکو طالبانو پر ضد دي ګامونه پورته کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې د نیغ په نیغه خبرو په وړاندې له مخکې شرطونه به سولې ته رسیدلې رسول تر رسیدو په وړاندې ستونزې رامنځته کړې. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد بیګا له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د طالبانو د استازو غوښتنو ته په اشاره وویل
قبلي شرایط کې د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نه ښودل کیږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کیږي، زما په عقیده باندې دا به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې باندې خنډونه رامنځته کړي.
دا له هغه وروسته ده چې وسلوالو طالبانو د یکشنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړ شوي مشورتي غونډه کې پر خپلو پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې افغان حکومت د روان کال په جولای میاشت کې د پولینډ په پلازمینه وارسا کې په یو غونډه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړي. له ارګ خبره شوی خبر پاڼه لیکي چې پرون په ارګ کې یو غونډه شوی او د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حکیمی د افغانستان د مرستندوی هیوادونو استازو ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. د امریکا په نیویارک او نور شهرونو کې پر سفر د لګیدلو محدودیتونو لري کول پیل شوی دی. په نیویارک کې پلونه او ټونلونه د یک شنبه په ورځ بیرته پرانستل شو او لسی ترانسپورت نظام هم په کار پیل کړی دی، خو هغوی سفرونه لا هم له خنډ سره مخامخ دی. بل پلو په واشنگټن کې د فدرالي حکومت دفترونه نن هم بند دي. د استازو جرګې هم په قانوني اساسي د رای اچونې ټول بهیرونه د فروری تر لومړۍ نیټې ځنډولې دي. د واورې طوفان له امله د واشنگټن په ګډون په یوولس ریاستونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. دا طوفان اوس کمزورې شوی دی. د دې طوفان له امله شاوخوا 15 میلیونه خلک اغیزمن شوي او شاوخوا 5000 پروازونه هم ځنډول شوی دي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکي چې تر اوسه 9 کسان مړ شوي دي چې لامل یې موسم ګڼل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا له هغه وروسته د ولسمشر حسن روحانی داسې لومړی سفر دی چې د اټومي مسلې په اړه د یو نړیوال تړون له مخې له ایرانه نړیوال بندیزونه لرې سو. د ایران حکومتي چارواکي وایي چې ولسمشر حسن روحانی به په روم کې د اټلی له ولسمشر سرجیو ماتاریلا او وزیر اعظم ماتیو رینزی سره وګوري. نوموړی به له هغه وروسته د فرانس پلازمینې پیرس ته هم لاړ سي او هلته به د دې هیواد له ولسمشر فرانسوا اولاند سره هم لیده کاته وکړي. او وروستۍ خبر د لوبو، نیوزیلینډ د کرکټ په لومړۍ یو ورځنۍ لوبه کې پاکستان ته په 70 منډو ماتې ورکړه. نیوزیلینډ لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سر 280 منډې وکړې. په ځواب کې د پاکستان ټولو لوبډله د 210 منډو له جوړولو وروسته آوټ شوه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسوي به له رابع اکرم خان اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ او څلوېښت پیسې اخیستل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ او اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل یو پنځوس روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل دوه پنځوس روپۍ او دېرش پیسې. یو یورو په یو سل څوارلس روپۍ او اتیا پیسې او په یو سل پنځلس روپۍ او پنځوس پیسې. یو ریال په اتویش روپۍ او څلوېښت پیسې اخیستل کیږي او په اتویش روپۍ او پنځوس پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په یو کم دېرش روپۍ او پنځلس پیسې او په یو کم دېرش روپۍ او پنځه ویش پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او اته پنځوس پیسې او په یو روپۍ او شپېته پیسې او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایراني ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بنو کې موسم یخ وي او ورسره به لړه هم وي او په کوټه کې به وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت دوه او زیات نه زیات نهه، بنو کې درې او اتلس او په کوټه کې دوه او اوولس وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چار سدی پر باچا خان په انتوند تیر چار شنبه ورځي وسوال بریت په اشاره سره ویلي چې په پاکستان کې دغه رقم تروستي بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیمیږي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان حکومت غوښتي چې په هغه هیواد کې د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد اقدامات لا هم ډیر کړي. پر خو د خیبر پختونخوا حکومت یو بیان وایي دوی هڅه کوي چې پر باچا خان په انتوند بریت په څیر پیښو مخنیوي وکړي. شي
سیکورټی والا موجود و هغه ریسپونډ کړی دی. موږ کوشش وکړو چې داسې نامونه پورته کړو چې داسې غرر پاسیات بیا دوباره
هم. دا چا سده د ورستی بریټ په تړاو په لندن کې شوې دی احتجاجي مظاهره تنظیمونکي وایي ځینې قوتونه نه پرېږدي چې پښتانه د خپل حقونو لپاره مضبوط غږ پورته کړي.
د پښتنو چې کلم متحد اواز راوچتيږي لکه د کریډور په باره کې چې په دغه وخت دغه سیزر اوچت شو.
او د افغانستان د سولې عالی شورا د امن مذاکرو لپاره د طالبانو لخوا د یو لړ شرطونو مخته راوړل دغه پروسې ته زیان رسوونکې یو کار بولي.
دومره مشکل شرطونه نه دي خو شرایط به د مستقیم مذاکراتو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنی رپورټ د پاکستان. وزیر اعظم نواز شریف وایي په افغانستان کې ځینې داسې عناصر شته چې لهغه ځای پر پاکستان بریدونه کوي او دا چې باید دغه بریدونو مخنیوي وکړل شي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې سولې او ثبات تلیواله دی ځکه چې د سیمې امن د افغانستان په امن او ثبات پورې تړلې دی. نواز شریف په لندن کې له خبریالانو سره په خبرو کې دغه راز ومنله چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ شوی قومي اکشن پلان هغه رنګ چې لازمه وه نه دی عملي کړل شوی. د وزیر اعظم شریف د څرګندونو تفصیل له پیښوره زمونږ د خبريال پر رپورٹ کې
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې خپله خاوره باید د یو بل پر ضد نه کاروي او تر هغه ته به اجازه نه ورکوي چې د یو هیواد له خاورې پر بل برید وکړي. نوموړی همداراز ټینګار کوي پاکستان پر خپله خبره کلک ولاړ دی چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ له سویټزرلینډ نه پاکستان ته پر لار په لندن کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړې. نواز شریف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې وسلوالو څو ورځې مخکې د خیبر پختونخوا صوبې په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون خونړی وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 20 کسان ووژل. د پوز بیان پر باچا خان پوهنتون تر برید وروسته ادعا وکړه چې دا برید له افغانستانه کنټرولوي دا زیاته کړه چې تر هغه له افغانستانه پاکستان ته تر داخلېدو وروسته مردان ته راغلي وو او وسله یې د ځینو سهولتکارانو په مرسته په دره دمخیل کې ترلاسه کړې وه. که څه هم ښاغلي شریف له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ومنله چې افغان حکومت د خپلې خاورې د بل چا په ضد د نه کارولو له موافقې سرغړونه نه ده کړې، خو ټینګار یې وکړ چې ځینې عناصر له افغانستانه پر پاکستان بریدونه کوي چې باید مخنیوی وشي. په بنیادي ډول زموږ له افغانستان سره دا لوزنامه ده چې خپله خاوره به د یو بل پر ضد نه کارو او تر هغه ته به اجازه نه ورکوو چې له یو هیواده پر بل برید وکړي. پاکستان په کلکه د دې لوزنامې پابندي کوي او د افغانستان لخوا هم افغان حکومت له دغې لوزنامې سرغړونه نه کوي، خو ځینې عناصر شته چې په افغانستان کې په خپل سري ډول دا کار ترسره کوي او پر پاکستان بریدونه کوي، خو اوس باید د دې ډول بریدونو مخنیوی وشي. نوموړي همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د جوړ شوي ایشیا زر کانفرنس یادونه وکړه او وویل چې په دغه کانفرنس کې مو د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د چین، امریکا، افغانستان او پاکستان یو ګډه کمیټه جوړه کړه چې اوس د افغانستان د سولې په لړ کې کار کوي. ښاغلي شریف یو ځل بیا د سیمې امن په افغانستان کې په سولې او امن پورې وتاړه او وویل پاکستان د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او همداراز مذاکرات د افغانستان د مسلې یوازینی حل وباله. موږ په ډېره کلکه د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د شخړې د حل پلوي یو. موږ په افغانستان کې د سولې او ثبات سخت پلویان یو او موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې تر سولې راتلو وروسته به په سیمه کې هم سوله او ثبات ټینګ شي. نواز شریف د افغانستان د سولې لپاره د جوړ شوې څلور اړخیزې کمیټې په اړه وویل د دغه کمیټې ګډونوال غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې امن راشي او ټینګار یې وکړ چې دا یوازې د پاکستان مسؤلیت نه دی، بلکې په دې لړ کې باید ګډ کار وشي.
له پیښور د مشال لړیو خبریالو د امریکا ولسمشر براک اوباما د پاکستان حکومت غوښتي چې د هغو سخت دریځو شبکو پر وړاندې جدي اقدام وکړي چې د هغه هیواد په خاوره کې فعالیت کوي. اوباما دا خبره د هند له یو اجان سره په یو مرکه کې په داسې حال کې کړې چې د چهارشنبې په ورځ په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د وسلوالو په برید کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل شول. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې دغه برید له افغانستانه کنټرول شوی و. صالح محمد صالح رپورټ لري.
له پریس ټراست آف انډیا اجان سره په هغه مرکه کې چې د یک شنبه پر اس خبره سو اوباما د پاکستان د امنیتي قواو لخوا پر سخت دریځو وسلوالو ورستي فشارونه ستایلي، خو ویلي دي د سخت دریځو ډلو د لمنځوړلو لپاره باید نور اقدامات هم وسی. اوباما په واشنگټن کې د هند دغه خبری اجانس ته وویل پاکستان فرصت لري چې څرګنده کړي د ټروریستي شبکو د مشروعیت ختمولو، ځپلو او لمنځوړلو په برخه کې جدي دی. اوباما په خپلو خبرو کې وویل چې په سیمه او نړۍ کې باید د سخت دریځو وسلوالو د خوندي مرکزونو په برخه کې له هیڅ ډول زغم څخه کار وانه خیستل سي او ترورستان باید عدالت ته راکش کړی سي. تیره چهارشنبه د خیبر پښتونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د سخت دریځو وسلوالو په حمله کې 21 کسان ووژل شول. د پاکستانی طالبان یوې څنګ د دې حملې مسؤلیت منلی دی، خو د پاکستان د پوځ ویان ادعا وکړه چې پر پوهنتون وروستی برید له افغانستانه کنټرولې ده. اسیم بجوا د شمی پروز یو کانفرنس تو ویل چې بریټ کوونکو ته له افغانستان لا شوونه کېدله، خو دغه بریټ د افغان حکومت کار ونه والا.
کسی بھی سٹیج پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ افغان حکومت کی طرف سے ایسی کوئی چیز ہو رہی
ہے تو یہ پڑاؤ کہ ہم چاہتا نہیں دی ویلی چې افغان حکومت لخوا دا سے سکی گی، بلکہ دا ویل شوی چې دا کار له افغانستان تر سره کېدا. لا کومې سیمې چې تر سره کېدا دا تر هغه هغه وخت حل ته موجود و، هغه افغان نمبر استعمال او دلته خلکو سره رابطې نیولې او اپریشن کنټرول او
د 2014 میلادي کال د دسمبر پر 14 بیا د پېښور پر یو پوځي شونځي په برید کې 350 زیات کسان وژل شوي. پر دغه پوځي شونځي تر برید وروسته د پاکستان په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات شدید کړای شول، خو هندي چارواکي وایي پاکستان په سرحدي سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو پر فعالیت سترګې پټې کړې دي. په افغانستان کې هم څو ځلې په یو لړ حملو کې هغه سخت دریځو وسلوال مسؤول بلل سوي چې د چارواکو په وینا په قبایلي سیمو کې خوندي مرکزونه لري. د امریکا ولسمشر براک اوباما پریس ټراست آف انډیا اجانس په مرکه کې وویل پر سخت دریځو وسلوالو فشارونه سمه پالیسي ده، خو د په خبره پاکستان ته په کار دي او کولی هم سي چې نور اغیزناک اقدامات هم وکړي. اوباما په خپل مرکه کې ویلي په پېښور کې پر پوځي شونځي تر برید وروسته موږ لیدلې چې پاکستان د ګڼو وسلوالو ډلو په وړاندې اقدام کړی، خو موږ لا هم په پاکستان کې دننه د ترورزم د دوام شاهدان یو، لکه په چارسده کې پر پوهنتون وروستی برید.
دا مشال ریډیو ده.
اوس اوریدونکو هم د چارسدې باچا خان پونتون ته بوزو، دغلته زمونږ خبریال شبیر جان ورد مخ رسیدلی ویل کیږي چې دغه پونتون نن بیرته پرانستل شو، دغلته یو تازیتی غونډه هم د دغه ځای مشرانو چارواکو ویل چې دوی به نن یو غونډه هم کوي. شبیر جان ستړی مشي، او که ته خو دغلته کې نو که معلومات راکړي چې دغه غونډه شوې ده، خلک راغلي دي، پونتون پرانستل شوی دی، څه وینئ تاسو؟
بالکل ہاں بچا ڈیرا مانا نا دے وقت بچان پہنچن کے موجود بھی مدد کے سہار دا سے ایک دم زکون کو زکون کی ہوا ہم راغ لی دی کم دا پہنچن چھ کم امانہ دے ہم پول راغ لی دا دل تک اولان دے یہ خودل تے دار چلی زیات سکیورٹی گامر پور تک شی دی پولیس دے پے شی دی تدین علاوہ سہار دا سد چھ کم زکون کی او استادان نے چھ کم کسان تدی کی وجہ شی دی راغی لپارا دعا ختم شو دا غیر پس دا عملی چې کوم مهم میټینګ روان دی په وخت کې هم روان دی د سنسر خو دوی مرکز په مشره کې دین علاوه باڅه دي چې کوم د کون کې دی زیاتره د کون کې د پونتون بار هغه استدادي یا ناس تکړه دا وي د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان صدر او دا وي په ضد باندې چې دین ناس تکړه چې تر اوسه پورې دا وي پښتنو غوڼه کا کرامل پنو ربا حق دی چې دا څه کې خوشی نه وي زر ورسي حواله تر دې چې کوم عام کسان وزیر شي تر اوسه پورې دین پښتنو شو او دوی چې دوی ول احتجاج تر هغه جاری وي تر څو پر دوی ته ټینګ امنیت نه ورکړل شوی او دوی ته جواب نه ورکړل شوی چې ربی دا د جنا ملګری وړي وشي. جی
خاصه به ځان د غونډه چې تاسو ویل چې د وایس چانسلر په مشرۍ روانه ده، دوی کې څوک څوک دی؟ دا د هم دغه عمله ده، استادان دي او خونکي هم سره دي، دا شاګردان هم سره دي، کنه څوک دی په غونډه کې؟
به نه دی، دا د سر د پونتون څخه ما او استادان دي او نور عمله ده ټوله دا په مشرۍ کې شوره ده او سره ده زاید چاسلی پولیس چارواکی هم شامل دي پدې کې، او دوی پدې کې د دین علاوه چې کوم د امنیت وزره هغه باره کوم خبره تر بکی وسه څنګه شوړانی میډیا ته وی، د دین علاوه دي چې کوم د کون کې دي دته کې چې کوم ماشومان لکان دي نه کې هم د لاغي د فارا چې کې د لاغي په حواله سره خبره تر کې چې د کون کې توصیل تر اخن کې د مستقبل کې تاخذ ور کې دي
صحیح شو ډیر مننه اوریدونکو په دې اړه به تاسو ته نور معلومات هم پر اتلونکو خبرونو کې درکو. هم په دغه موضوع یو بل رپورټ لرو د چارسدې پر باچا خان پونتون له وسلوال برید وروسته زده کوونکو د وجل شوو ټپي شو کسانو کورنۍ او یادي یونیورسيټي ته د ورغلي او سیاسي او حکومتي مشرانو پر خلاف شعارونه ورکړي او د برید ساحې ته د غوې د ورتګ مخه یې نیولې ده. تر دې مخکې هم په چارسدې کې د نمنه یو شمېر پیښې شوې، خو دغه سیمه اوسیدونکي هغه مر چې اوس په غوسه دي مخکې نو لیدل شوی. دا چې پر باچا خان پونتون برید د سیمه خلک ولې مشتعل کړي، د دې پوښتنې جواب به د منور شاه په دې رپورت کې وورو.
په دې ورستیو کې په باچا خان یونیورسيټي چارسده تر سره شوی وسلوال برید نه پس د پاکستان یو شمېر حکومتي او سیاسي مشران د غمرازي سرګندونو لپاره یادې یونیورسيټي ته ورغلي، خو هلته موجود زده کوونکو او متاثرینو ورته سپور استغی ویلي او دا سرویه خودلې چې مخکې تر دغه حدا مخې ته نه ورغلي. په چارسده کې یو ځای خبريال رفاقت الله وای وړاندې هم په دې ځل کې د ترهګرۍ یو شمېر پیښې رامنځته شوې، خو په خلکو کې یې دومره اشتعال نه ولیدلې. نو موري وویل
عمران خان صاحب او سری پرویز خټک صاحب دغه نه علاوه کوم چې سابقا پرایم منیسټر دی پرویز اشرف سره مولانا عبدالرحمن صاحب هم راغلي، دا ټول سیاسي لیډران په دغه مقابله ځان رسول وو. او دغه کې کوم د باچا خان نو واستای کوم شوونټانو نو هغه دغه کې احتجاج کوي تا مولانا فضل الرحمن صاحب دغه ورو شنو دي ته مکمل لار بند کړل او په د بچخان نو سه دې مخ ته دي سم لا سل دا وی ګاډي کانو د هغه ګاډي چې کوم دي هغه بیا د نن نشو تللی. هغه نه له وکړې مخان صاحب چې دی راغی نو دا ګنټان چې کوم هغه د مخان خلاف ناراضي کړو صوبایي حکومت خلاف ناراضي یو کړل او دا وختونه کول چې را تاسو زمونږ خلک بچ نه کړل.
هلته د ټولنیزو چارو پوها رازق فهم وای دا سخکاری چې د خلکو صبر تمام شوی او د تر هغه غړي د خاتمې لپاره د حکومتي او سیاسي اقداماتو نه مایوسه شوی دی.
یاره نو په خیال باندې چې د یو مازرخانه رویه خو موجود ده تاسو سره د سیاسي سره د سیاسي ګوندونو د تر هغه غړي په لحاظ باندې دا خو چې کوم رویه دا هغه مستقیم د مازرخانه رویه کې یو دغه پیشا موجود دی، مطلب هغه په بل واسطه طریقه باندې اورنګ دارن د پښتو څخه خپل ډیسټریبیوشن هم دي نو په خیال عام ولې چې هغه د دې غوسه چې د هغه د وای سي ار له دې هم د خپل په کار دي په عمومي توګه باندې چې کوم سیاست بانان دي د پاکستان د قانون څخه هغه دومره په واضح موقف سره شاید دغه غیر فزیک باندې نه دی یو خپل موقف خپل کړی نو ما په خیال کې ادارت عمل شاید مطابق مناسب دی
نموړی وای اوس وخت راغلی چې مرکزی او صوبایي حکومتونه د بدامنۍ د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی وای د صوبایي حکومت لخوا د چټک امنیتی ګامونو په نتیجه کې د دې پیخې ځانی تاوان کم وو او هڅه کوي چې په مستقبل کې د دا ډول پیخو مخنیوي وکړي.
دلته خو د دې وجه نه دا نقصان کم شو چې دا دی انګیج له سیکورټي والا موجود او هغه ټول نډومبه ای په سیکورټي باندې فایلینګ کړی دی خو لکه ای باوجود دی ریسپوند کړی دی او ته انګیج کړی دی او بیا هغه یو محدود زیات محدود کړی دی نو هغه وجه نه خو مطلب ډیر دغه شو مونږ کوشش وکړو ان شاء الله صدا سي اقدامات یا ګامونه پورته کړو چې وختونه کې وخت سره دا سي غړغړ واقعات بیا دوباره
خو سیړونکو وای چې اول دی حکومتي او سیاسي مشرتابه د ترهګری خلاف خپل پالیسی عوامو ته واضح کړي او بیا د امنیت ټینګولو لپاره د امنیتی ادارو سره په ګډه د ترهګری خلاف جوړ شوی قومي اکشن پلان په سمته عملی کړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو دول زرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینزه سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینزه لزرا و سوا شپیتو کلو هرسا او ریدلشه.
اردوونکو په بهرنیو هیوادونو کې مېشتو پښتنو د احتجاجي غونډو په ترڅ کې په چارسده کې پر باچا خان پونتون د تیر چهارشنبه ورځې وسلوال برید په کلکه غندلې او د پاکستان حکومت غوښتي چې نور د پښتنو د وجلو د غوی ترمنځ د نفاق خبرولو د کار مخه ونیسي. د برېټانیا په لندن او د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې مېشتو پښتنو فعالانو لمشال رادیو سره خبرې کړې دي چې په دې رپورت کې تاسو اورئ. په داسې حال کې چې د پښتنو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو پر باچا خان پوهنتون د وسلوال برید غندنه د صوبې په بیلابیلو برخو او همداراز د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د یو لړ احتجاجي غونډو په ترڅ کې کړي. په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې میشت پښتانه هم د خیبر پښتونخوا د امنیت خراب وضعیت اندېښمن کړي دي. د خالی یشنبه پر ورځ د برېټانیا په مرکز لندن کې د پښتنو د ملت پال ګوندونو غړي او په دغه خار کې میشت عام پښتانه د پاکستان د سفارت ودانۍ مخې ته غونډ شوي ول او د پښتنو پر خاوره د وروستیو تروستي بریدونو پر ضد یې احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه مظاهرې یو تن تنظیمونکي او په برېټانیا کې د افغان ملي جرګې مشر زاکر حسین اډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې کله هم پښتانه د خپلو حقونو لپاره یو خل شوي نو د هغوی پر خاوره هم د هغوی وینې توی کړل شوي دي.
د پښتنو چې کلم متحد اواز راوچتیږي لکه د چاینا پاکستان اکنامیک کریډور په باره کې په دغه وخت کې دغه سیز راوچت شو ټول خلکو ته پته ده چې د پاکستان استخباراتي ایجنسی په دغه کې ککړی دي او شریکی دي. مونږ دا وایو چې دا نور د خلک وجنیم نه او چې وی وجنیم دا غنه پس دې دوکېم نه ورکی.
زاکر حسین اډوکیټ زیاته کړه چې د خپل مظاهری په ترڅ کې د پاکستان حکومت او غوښتل چې د پښتنو د تیر باسلو د غوی د وجلو پالیسی دی نوره پای ته ورسوي.
یاداشت ورکو پاکستان سفارت خانه تم او د اغه بیا کاپی زمونږ د دې پارلیمان ته هم ولېګل د پاکستان چارواکو ته مونږ په اغه یاداخت کې دا دغه ورکړو چې مونږ اوس په دې پویګو چې دا څوک یې نو تاسو مهرباني وکړئ چې دا سيزونه بند کړئ. په پښتنو ورته پلسوي جنگونه دا چې تاسو په کومو طریقو را پیدا کوئ نو هغه سيز نه لاس واخلې ځکه چې ډیر زیات وړه شو خلک او نور همري او دا به د ټولو منطقې لپاره خطرناک خبره.
د پاکستان پوځ ویلي چې پر باچا خان په ونتون برید د افغانستان په خاوره کې فعال وسلوالو تنظیم کړی او دا چې د هغه هیواد حکومت یې د هغوی د نیولو په لړ کې د مرستې غوښتنه کړې ده خو افغان چارواکي دا خبره نه مني. بلخوا د متحده عربی اماراتو په دوبای کې هم د لروبر پښتنو د یوې تعزیتي غونډې له لارې پر باچا خان په ونتون د شوي وسلوال برید په سختو ټکو کې غندنه کړې. په همیات خار کې میشت د ټولنیزو چارو فعال نزار یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د دوی د غونډې ګډونوالو د پاکستانی اسټابلیشمنت پر هغه کار نیوکې وکړې چې په ترڅ کې غواړي د پولې د دواړو خواوو پښتنو ترمنځ نفاق پیدا کړي.
کمی خبرې ته چې دلته کې ډېر زیات عام خلک راوګرځو هغه دا چې دا د پولیس دواړه خوا پښتانه تر زامن زده کړي او نفرتونه د پاکستان اسټبلیشمنت خوروي هغوی داسې خوروي وایي چې دا ټول کسان یا په کونړ کې ناستي یا د نورستان کې ناستي او د هلته نه دا حملې کوي.
د نزار یوسفزی پر اند د پښتنو پر تعلیمي دارو بریدونه د دې لپاره کیږي چې په لرې او برې پښتونخوا کې جهادي سرګرمۍ سړی نشي او هغلته د پښتنو وژنه دوام ومومي.
بمونه به پکې کېښودل او سکولونه به وران کړل. اوس زمونږ یونیورسټۍ او کالجونو په نښه کوي چې پښتانه بچې د زده کړو نه پاتې شي او د پښتانه په دې خبره مجبوره شي چې د خپل بچې په هغه مدرسو کې واچوي چې دوی بیا د جهاد لپاره په کار راولي او پښتانه بچې د نړیوال جنگ خشاک کړي. د کوزو پښتونخوا پښتانه برته زوم چې په دې خبره باندې اتفاق وکړ چې پښتون په هیڅ د کام چې د نو په دې جنگ کې پنه خري.
د لندن د احتجاجي او د دوبای د تعزیتي غونډو ګډونوالو پر دې خبره ټینګار وکړل چې پښتانه باید د خپلو حقونو لپاره یو خلشي او پرینګ دي چې سیمه ییز او یا هم نړیوال قوتونه یې د خپلو ګټو لپاره قرباني کړي. د دې ترڅنګ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشتو پښتنو پر ټولنیزه میډیا پر باچا خان په هنتون د شوي برید غندنه کړې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
له شمالي وزیرستانه به کورکل شي خلک شکایت کوي چې د خوراکي مرستو ترلاسه کول ورته ډیر ستونزمن شوی دی. دوی وايي سربیره پر دې چې ټول ورځ انتظار وباسي نشي کولای د کورونا د ټول غړو برخه راشن واخلي. د کډوال حکومت غواړي چې د خوراکي مرستو ترلاسه کولو کار ورته اسانه کړي. عمر دراز وزیر لسیمه رپورت راکوي.
د شمالي وزیرستان نه به کورشوي کډوال وای د خوراک نړیوال ادارې ډبلیو اف پی طرف نه د زلدوی ته په خوراکي توکو ویشلو کې نوې مشکل جوړ شوه چې یوازې یو پرچا باندې راشن ورکوي او د خنادان نورو غړیو پرچې ساره کړي. دوی وای پلار ته د زامنو او زامنو ته د پلار یا ورونو په پرچو راشن نه ورکوي او دوی شپې ورځې تیرې دوروسته په مشکله د راشن اخیستو لپاره نمبر ونیسي چې دا نورو پرچو لپاره به بیا شپې ورځې تیروي. دوی وایي د لرې لرې نه کډوال راځي چې د یوې پرچې پر راشن یې د دوی کرایه هم نه پوره کیږي. دوی غوښتنه کړي چې خپل حق دې په اسانه ورکړي.
مونږ هم کار دا امیزا ورلد فوډ نه دا بیل چې دای دا میشته دا راشن یو هو په ټیم خلاص وي. دای په اوره 900 کاسون کو په 4-15-16 کاسون دای په اوره شکو زه 15 پرچې ته 15 اوره در دریم
تن ګل رب جان یا اسپلګ وګان اب څولتا چې کیم دای ځان نو چې رب نه ثابت څه بیا اوره شن نشي مهرا دا یا وسو ول چې وای وا پچاو وسړی تا ور کوي کابلې وی کاغاوی چې کیم دای غونه مهلا وی دا در وس مهلا وسه وطن واپس مو چا واسي مې جو ډېر خوښ
مونږ نوم اسلام الدين دا یو کاس وی ډي خان نه روشي یا کرک نه روشي یا پېښور نه روشي دا سمرا خلک ته تکلیف تا ویلې جم کټه جوړوي ویلې تا جوړوي تکلیف جوړوي پوسټ ده کوي
مونږ نوم سر نواز دا مش خو نه تعلیم خال کې لکه خپل مزيره کې سې په کراچي او سې په لارې سې کنه یو کاس فقیر باندې مش تا 15 پرچې رسل ملاوي دا ایس مش تا د ورځې یو پرچې رسل ملاوي چې روزانه زده کرک نه څر څه کنه دا خرچي دي ول فورډل تمیش دا اپیل دی چې مش تا خپل حق روکو نه روکوي باندا کو میجو اخته جاجن یو آی ډی پی زو خپل راشن نو خولي
په دې اړه مو چکلا د بنو یو راشن سنټر مشر سراج خان او د خوراک نړیوال ادارې چارواکو نو پختل نو دو یو وایل د غاګام یې پارزی توګه خسته دا یادونه دا چې ضربعذب عملیاتو له کابله قریبا 100,000 خلک د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي چې ورته هره میاشت د یو خاندان په سر 30 کیلو وړه 15 کیلو غوړي او 3 کیلو دال ورکړل کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کړه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوردونکو مشال رادیو ته تاسو وګورئ. په پیښور کې د ګرمۍ دولسنی می بجې شوې د بوریوال کاکړنا د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف منلی ده چې د ترهګرۍ پر ضد د جوړ شوې کړنلارې پر یو شمیر برخو عمل پورو روان دی. نواز شریف هوډ څرګند کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې به مبارزه تیزوي. نوموړي دا څرګندونې د یکشنبې په ماښام په لندن کې خبریالانو ته کړې دي. د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د باچا خان پوهنتون نن بیرته پرانیستل شوی دی. دا لغوه وروسته ده چې د روانې میاشتې پر شل تاریخه په دې پوهنتون کې وسلوالو برید کړی او د یو پروفیسر په ګډون یې یو ویشت زده کوونکي وژلی. په کوټه کې نن د ملیشیا ځواک پر ضد کاربندیز دی. د دې کاربندیز اعلان د کوټې تجارانو کړی دی. دوی وایي چې ملیشیا ځواکونه دوی زبروي خو د ملیشیا ځواکونو په اړه له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هوډ ښودلی چې اسلامي دولت وسلواله ډله به له منځه یوسي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې د سویزرلینډ په ډیوس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم پر مهال له بی بی سي سره په یو مرکه کې کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې هغو وسلوالو په افغانستان کې له امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو سره نښتې کړي دي کوم چې ځان د اسلامي دولت ډلې برخه بولي. او د امریکا په نیویارک او نورو ښارونو کې پر سفر د لګیدلو محدودیتونو لري کول پیل شوی دی. په نیویارک کې پلونه او ټولونه د یکشنبې په ورځ بیرته پرانیستل شو او د ولسی ترانسپورت نظام هم په کار پیل کړی دی، خو هوایي سفرونه لا هم له زیاتو خنډونو سره مخامخ دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی نن اروپا ته خپل سفر پیلوي. دا له هغه وروسته د ولسمشر حسن روحانی لومړی سفر دی چې د ایټمی مسلې په اړه د یو نړیوال تړون له مخې له ایرانه نړیوال بندیزونه لري شو.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض موسی خیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپلې ادارې د 400 په پیخه او د دې رستو د پوزي ویان په خبري غونډه لیکلي. ادارې وایي چې دا خبره ده د حمله رستو لږ وخت کې سلور مستیال اونیول شو، خو د یو تن چا چې دغه لړکی اهم کردار تر سره کړی وو هغه د هغه د خزي او خورزي اوس هم لټون روان دي او امکان دی چې حقوی به هم زر اونیول شي. خو لوی خبره ده چې باید هغه مشران اونیول شي څوک چې دا قسمه حمله پلان کوي، ځکه چې دا نیول شوی کسان د ښکته درجه دي او تر سوچ مشران نه نیول شوی دوی د نورو حملو د پاره ده قسمه سہولت کار پیدا کولی شي او حمله بجاری وي. اداریه اخره کې لګي چې دا قسمه لوی حمله رستو په کار وا چټول کام یو موټی شوی او د وسلوالو خلاف سیاسي او مذهبي جماعتونو د قانون نافذونکو ادارو ملا مضبوطه کړي وا. د وسلوالو خلاف جنگ غټلو د پاره ضروری ده چې د پوز پولیس او قانون نافذونکو نورو ادارو سره سره ټول صوبایي حکومتونو هم خپل خپل کردار تر سره کړي. دغه لړکی د انګریزي ژبې ډان رسپانه خپل اداریه کې لګي 400 کې په باچا خان پونتون د وسلوالو برید رستو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ویلی چې باید افغان مهاجرین خپل هیواد ته واپس واستول شي. اداریه وایي افغانان په خپل خوخه په پاکستان کې د مهاجرت ژوند نتی روي او لکه څنګه چې افغانان د خپل ملک د امنیتی حالاتو له وجې دلته مهاجر شوي، هم دغه رنگ د پاکستان د یو شمیر برخو نه هم خلکو د پوزي عملیاتو په وجه افغانستان ته کډه کړې دي. نو باید سیاستوال د مهاجرینو د ستونزو د حل لټولو په ځای په دوی الزامونه اونې لګوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې افغان طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د مذاکرات وړاندې دی په دوی د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی پابندې او چتکړی شي. د ادارې په وینا د طالبانو غوښتنه په خپل ځای خلدې وړاندې به افغان طالبانو لا د خپل حیثیت سرګندونه په کار وي چې آیا هغوی په افغانستان کې اختلافي نظریه لرونکې ډله ده او یا کبل څه، او دا به هم ثابتوي چې د افغان اولس څومره مرسته له دوی سره شامل ده. ادارې اخره کې لیکي چې په داسې صورتحال کې به افغان حکومت له پکار وي چې د غیر سرکاري رابطو په ځای په خپل بیل تشهیره د افغان طالبانو سره سفارتکاری وکړي چې د مذاکراتو په لار کې غیر سرکاري غوښتنې خنډ جوړ نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د افغانستان د روغې جوړې پر موضوع په قطر کې لیوې غونډې وروسته د طالب مشرانو هغه وینا راغسته چې پکې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د ښځو حقوقو ته د درناوي خبره کړې ده. بلخو د ابزرور په نامه د یوې پاکستاني ورسپانې په ولیکنه کې ویل شوی چې د دې لپاره چې د افغانستان شخړه د خبرو اترو لاره حل شي کله هم جدي حد سے نه دي شوی. تفصیل د مجید بابر ناور.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په خپل یو راپور کې د افغان طالبانو د ویان لخلی لیکي چې په عربي هیواد قطر کې د دوی سیاسي دفتر هغه یوازینه واکمنه اداره ده چې چا سره د خبرو اترو اختیار ده، او زیاتوي چې د پخوانی امیر مولا محمد عمر د مړینې نه پس مولا اختر منصور یوازینه د طالبانو مشر ده چې دغه اختیار کارولی شي. د افغان طالبانو د مرکزی ویان ذبیح الله مجاهد لخوا رسنو ته پاستول شوی یو پیغام کې دا خبره په داسې حال کې شوې چې په قطر کې د یادې ډلې د استازو او یو شمیر نورو اړوند د چارواکو ترمنځ دا غیر رسمي خبرې د اتوار پورې روانې وي. د ایجنس په خبره دا مذاکرات د ساينس او نړیوالو معاملو په اړه یو غیر سرکاري ادارې په ګواښ تنظیم کړی وي. دغه ادارې ته په نړیواله کچه په کړکیچونو ختمولو کې د مثبت رول لوبولو لوجې د امن نوبل جایزه هم ورکړل شوې ده. یادې ادارې تیر کال هم د دا ډول یو غونډې انتظام کړی وو چې پکې افغان چارواکو هم ګډون کړی وو. د ایجنس په خبره په قطر کې دا خبرې اترې د هغه خبرو اترو نه بیلې دي چې په رسمي توګه د سلورو هیوادو نو چین، پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ په دې مخه کیږي چې افغان طالبانو ته په دغه غونډو کې د برخې اخیستو لپاره لار هواره کړي. تمه کیږي چې د روان کال د فروری په شپږمه نیټه به دغه سلور اړخیز غونډه په اسلام آباد کې وشي. دا به د دغه غونډې دریم پړاو وي. د ایجنس په خبره د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرې اترې هغه وخت د ځنډ ښکار شوې چې د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د امیر مولا محمد عمر د مړینې خبره په ډاګه شوه، خو باور کیږي چې په قطر کې د سیاسي دفتر نیخ پنیغه رابطه د طالبانو د نوی امیر مولا اختر منصور سره ده. په قطر کې د شو خبرو نه پس د طالبانو لخوا د خبرې شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې یاد ډله هم غواړي چې په افغانستان کې امن پردې شي، خو زیاتوي چې د امن بشپړتوب د دغه هیواد نه د بهرنیو ځواکونو ستنېدو او د یو اسلامي ریاست قائمېدو سره مشروط ده. اعلامیه کې راغلي دي چې طالبان په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د ښځو په اړه انساني حقوقو سره موافق دي او هر هغه قانون منلو ته تیار دي چې د اسلام او قرآن سره متصادم نوی. بلخوا د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه ابزرور په خپل یو مقاله کې لیکي چې د روانې میاشتې په 13مه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوی د هغه سلور اړخیزې غونډې د ګډونوالو د حسیدي چې افغان حکومت سره د امن مذاکراتو لپاره افغان طالبان کینوي. د چین، امریکا، پاکستان او افغانستان د استادو د غونډه کې د افغان طالبانو استادو ګډون نه وکړي. مقاله دا توي چې د تیرو 15 کالونو په افغانستان کې د سیاسي استحکام په اړه چې څومره غونډې شوې دي د یو نه یو وجې د ناکامۍ کار شوی. کله دا ډول مذاکراتو کې د سنجیده فکر کمی وو او کله د داسې مذاکراتو د نتیجو تر شا د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه وو. همدغه وجه ده چې تر دا مهال په افغانستان کې ریښتونی امن نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان څخه کتنه پای ته رسولې او د چین په ګډون دریو واسي هیوادونو ته سفرونه پیل کړي. ټاکل شوی چې جان کیریبا لومړی لاوس، بیا کمبوډیا او وروسته هم چین ته ولاړ شي. دا درې واړه هیوادونه د آسیان په نوم د جنوب ختیځي آسیا د ټولنې غړي دي. ویل شوی چې کیری خای د هغه لانجې پر حل تاکید وکړي چې د چین لخوا په سمندرګي کې د لمسونکو اقداماتو پر سر راپورته شوې ده. تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سعودي عربستان له تلو مخکې د ریاض او واشنگتن پر دوستي ټینګار وکړ او ویل چې د امریکا او سعودي عربستان دوستي تر بل هر وخت نن پیاوړې ده. جان کری زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به په یمن او سوریه کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په ګډه کار وکړي. کری همداشان د خلیج د همکاري شورا له غړو هیوادونو د خپل هیواد پر ملاتړ تاکید وکړ او ویل
The relationship between the United States and the GCC
د خلیج د همکاري شورا لغړو هیوادونو سره د امریکا متحده ایالاتو اړیکی پر دوه اړخیزو ګټو او دفاع ولاړ دي. دا چې د دې شورا د غړو په ذهنونو کې څه تیریږي خو لکه مخکې مو چې ویلي کارچا وا موږ به د هر ډول بهرني خطر په صورت کې د دغو هیوادونو ترڅنګ او دفاع ته ولاړ یو.
ټاکل شوی دی چې جان کری به د ختیځ آسیا دریو هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې لومړی لاوس ته لاړ شي. دغه هیواد په اوس وخت کې د جنوب ختیځ آسیا د ټولنې یا آسیان د لسو غړو هیوادونو مشري په غاړه لري. په دغه ټولنه کې پر لاوس سربیره اندونیزیا، مالیزیا، فلیپین، سنگاپور، تایلند، بوروندی، کمبودیا، میانمار او ویتنام غړیتوب لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بل لاوس څخه وغواړي چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریز غوره کړي. د چین لخوا په جنوبي اوبو کې د مصنوعي ټاپوګانو او د هوایي ډګرونو جوړولو هم کړکیچ زیات کړی دی. د امریکا متحده ایالات او نورو هیوادونو لکه فلیپین او ویتنام د دغو ټاپوګانو د جوړولو پر سر اندېښنه ښودلې ده. دغو هیوادونو ویلي چې د چین دغه اقدامات به په سیمه کې د کړکیچ د زیاتوالي سبب شي، سیمه به لا بې ثباته کړي او تګ راتګ او الوتنې به له خنډ سره مخامخ کړي. د ویتنام په ګډون یو شمیر هیوادونه د غلانجمنو ټاپوګانو د ملکیت ادعا کوي. چین د کمبودیا په شان دغه ټولنې پر ډیرو غړو زیات نفوذ لري او همدا علت دی چې دغه ټولنه په دې کې پاتې راغلې چې د سمندري لانجو په وړاندې یو ګډ دریز غوره کړي. کمبودیا چې په 2012 میلادي کال د دې ټولنې مشري په غاړه وه، دې ته اجازه ورنکړه چې په دې برخه کې یوه ګډه اجماع رامنځته شي. جانکری به د کمبودیا اقتصادي چټکې ودې یادونه وکړي او د دې هیواد له صدر اعظم سره به د بشر د حقونو او د سیاسي ازادیو پر وضعیت هم خبرې وکړي. جانکری به پیکنګ ته په سفر کې له چینایي چارواکو سره د چین په جنوبي سمندر کې د دې هیواد د لمسونکو اقداماتو مسله هم راپورته کړي. هغه به له چینایي مشرانو دغه راز وغواړي چې پر شمالي کوریا د دې هیواد د اټومي پروګرام په خاطر هم فشارونه زیات کړي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. طالبانو په قطر کې د سولې د غیر رسمي خبرو په پای کې د افغانستان حکومت سره د سولې د رسمي خبرو د پیلولو لپاره نوي شرطونه مطرح کړي. یو له دغه شرطونو څخه چې طالبانو پرون یک شنبه په یو خبرو پاڼه کې مخته راوړل، تورو لیستونو څخه د طالبانو د مشرانو د نومونو ایستل دي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا سرپرست مشر وایي د سولې د خبرو لپاره د شرطونو ایښودل به د افغانستان د روغې جوړې پروسې ته زیان ورسوي. احمد تکل رپورټ پرې اورو.
د سولې عالی شورا وایي ک افغان حکومت او وسلوال طالبان د سولې د مستقیمو خبرو په درشل کې لمخ کې شرطونه کیږي، نو دا به سولې تر رسیدل لستونزو سره مخامخ کړي. وسلوال طالبانو پرون اول مورز د قطر په پلازمینه دوحه کې په جوړه شوې مشورتي غونډه کې پر خپل پخوانیو شرطونو ټینګار وکړ. په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي ټولنې په نوښت د طالبانو د استازو د سولې د عالی شورا د غړو او یو شمیر مدني فعالانو په ګډون جوړه شوې وه، طالبانو په قطر کې د خپل دفتر رسمیت، د نړیوالو د بندیزونو له فهرست څخه د خپلو مشرانو د نومونو ایستل، له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل او ځینې نورې غوښتنې د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د مخکنیو شرطونو په توګه مطرح کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر مولوي عبدالحکیم مجاهد له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو د استازو غوښتنو ته د اشاره پترڅ کې وویل د مخامخ خبرو د پایل لپاره لمخ کې شرطونه به سولې ته رسیدل ګران کړي.
یو لړ شرطونه چې دی هغه دومره مشکل شرطونه نه دي، خو قبلي شرایط کې د طالبانو د اسلامي تحریک لخوا نه خوندل کیږي یا د افغانستان د دولت لخوا نه مطرح کیږي، زما په اخدا باندې دا به د مستقیم مذاکرات په وړاندې باندې خندونه رامنځته کړي.
طالبانو په تیره نږدې یو نیمه لسیزه کې د افغان حکومت د سولې د هڅو په ځواب کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د جګړې اساسي علت بللی او د نړیوالو ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه یې کړې، او افغان حکومت د هیواد اساسي قانون د سرې کرښې په توګه یاد کړی دی. خغلی مجاهد وای د قطر د دفتر رسمیت او د بندیانو خوشی کول د غور وړ غوښتنې دي، خو د اسلامي نظام ټینګښت چې طالبان ټینګار پرې کوي د افغانستان په اساسي قانون کې ضمانت شوی. د خغلی مجاهد په وینا د افغانستان د حکومت دا غوښتنه چې طالبان باید د هیواد اساسي قانون ومني د طالبانو له اساسي شرط یعنی د نړیوالو ځواکونو د وتلو لغښتنې سره په مستقیمو خبرو کې مطرح کیدای شي.
مهمه مسله کې خارجي قوه موجودیت په افغانستان کې ده. خارجي قوتونه چې د ناتو په چوکاټ کې د افغانستان کې موجود دي، د امریکا د متحده ایالاتو کومې اړۍ موجود دي، دا ټول هغه مسائل دي چې د افغانستان د ملي منافع په چوکاټ کې بحث او باور لرم چې کچیرته صداقت او اخلاص موجود وي دا ډول مسائل هم قابل حل دي.
د دوه په غونډه کې یو شمیر افغان چارواکو هم ګډون کړی وو، خو د ځنګړو افرادو په توګه نه د حکومت په استازي توپ. د څارونکو په باور د سولې د هڅو بریا هیڅ کله هم دومره نه ونږدې شوې لکه اوس چې ده، ځکه د جګړې دوام او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ظهور دواړه خواوې د ګډ ګواښ په وړاندې درولې دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو په خوست کې یو شمیر په خوانی جهادي کمانډانانو او قومي مشرانو له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د سولې په پروسه کې د بی طرفه کسانو ونډه ډیره کړي. دغه مشران زیاتوي چې اوس مهال د وسلوالو طالبانو په لیکو کې هم د سولې لیوالتیا ډیره شوې، او هغوی پر دې خبره پوه شوي چې جګړه د افغانستان د کشالې د حل لاره نه ده. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر جهادي قمندانان او قومي مشران له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د سولې په پروسه کې دې د بېطرفه کسانو ونډه ډېره کړي. دوی چې د یکشنبې په ورځ په خوست کې د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسري شورا په انګړ کې راغونډ شوي ول، پر وسله والو طالبانو همغږ وکړ چې له جنګه د لاس واخلي او د افغانستان د ابادۍ لپاره دې د سولې لاره خپله کړي. پخوانی جهادي قمندان ګل قاسم جهادي وایي چې افغان دولت باید تر ډېره د سولې په پروسه کې د لوی پکتیا مشران او جهادي قمندانان شریک
دا په دولت سره تعلق لري چې هغه هغه شخصیتونه باید د سولې په پروسه کې ونیسي چې هغه د دې خلکو سره بلد وي، خصوصا د پکتیا علما، د پکتیا مجاهدین، جهادي قمندانان دا باید په سولې په شورا کې سیرت برخه باید دوی ته په لاس کې ورکړی شي.
د افغانستان د مجاهدینو سرتاسری شورا رئیس مولوی سردار زدران وایي د دوی شورا د افغان حکومت د سولې له هڅو ملاتړ کوي او له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د سولې بهیر سره دې یو ځای شي.
موږ به د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د دې هڅونه چې د طالبانو سره د سولې مذاکرات خبرې روان کړي د دې څخه ملاتړ کوو. ورسره په څنګ کې د افغانستان د مجاهدینو سرتاسری شورا په طالبانو باندې غږ کوي چې نور جنگونه پرېږدي د سولې بهیر سره یو ځای شي.
د خوست ولایت شورا په خوانی مشر سید کریم خان خاکسار وایي د سولې خبرې هغه مهال ګټورې او اغېزمنې تمامېږي چې په دې پروسه کې به طرف شخصیتونو او ډلو ته ونډه ورکړل شي.
باید حکومت هغه خلکو ته ونډه ورکړي شي چې نه په دولت سره تړاو ولري، نه په طالبانو سره تړاو ولري. منځغوري خلک وي، هغه ته د عالمان دي، قومي مشران دي، جهادي قمندانان دي، هغه ته اختیار ورکړي شي.
قومي مشر رمضان کوچی وایي چې د افغانستان د نورو قومونو او ولسونو په شان د خوست خلک هم سوله غواړي. دا څه سوله چې هغه کې د افغانستان د خلکو پرمختګونه او نور دینی او کلتوري ارزښتونه وساتل شي.
داسې سوله چې هغه کې موږ اسلامي ګټې، اجتماعي ګټې او تاریخي ګټې او فرهنګي ګټې دا ټولې کې ساتلې.
د قطر په پایتخت د دوحه په دوه ورځنۍ ناسته کې د طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو 1500 استازو برخه اخیستې وه. د قطر غونډه په داسې حال کې جوړه شوه چې د افغانستان حکومت د امریکا او چین په ګډون له پاکستان سره په تېرې یوې میاشتې کې 2000 غونډې کړي او تمه ده چې د دلوي په ولسمه دریم ورته غونډه هم جوړ شي. سولې طالبانو سره د سولې لپاره مخامخ رسمي خبرو ته لاره هواره شي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
په ننګرهار کې د شنوارو قومي مشران وایي چې د داعش وسلوالو د اچین ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د دوی تر 2500 پورې خلک بندي کړي دي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد هوایی او همداراز ځمکني عملیات پیل او د دوی کسان را خلاص کړي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د شنوارو یو تن قومي مشر ملاجان شنواری په دې اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
من غوښتنه ده د حکومت نه چې عملیات وشي چې هغه زميني مې او وایي مې چې دا خلک وځبل شي او دا د منځن لار شي. زمون قومونه ټول دې ته تیار دي چې حکومت سره پاتون کیم دي او پاتون نه بغیر هم دا قومونه سره تیار دي چې پڅګي او دا خلکو باسي دي. خلکو نه ورو څوکي چې 200 او څوکي 250 خو شته دا بندیان سره شته.
ملک کمینګل هم له حکومت نه غواړي چې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي.
دوی د نیمز ته زما تر زوی بوله یا خبره چې شیخ خان جی نومګي هغه سره د 2 میاشتې پروت نو بندیان سره شته. په دې شک نشته چې نشته وزاره او ما بسو نه شته. حکومت دې نه عجز دی. حکومت نشي کولای چې د ځان ورس حکومت سره ټانګ او جاز او توپ کار دی او ټوپک او داس موږ حکومت نه لري.
بل خو د ننګرهار د والی بیان اتاوله خو ګیانه وایي چې د دوی هوایی او ځمکني عملیات دوام لري خو داسې لارې چارې لټوي چې نیول شوي کسان په داسې شان سره د داعش له منګولو را خلاص کړي چې زیان ورته ونه رسیږي.
شینوارو ولسوالیو کې عملیات روان دي، هوایي عملیات هم روان دي، وخت په وخت زمینی عملیات هم پلان کیږي او ترسره کیږي. زموږ ژمن یو چې په چین همدارس ټول شینوارو ولسوالیو کې بشپړ داعش مخالفین وځپو، دوی پټن ځایونه له منځه یوسو او هغه کسان چې ملکی وګړي دي د مخالفینو په ولکه کې دي د دوی څخه په یو نه یو ډول تاکتیک چې خدام کړه غوته جنور سیږي را خوشی کو کورنۍ ته وسپارو.
یاد دی وی چې دا چین ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د داعش وسلوالو لشتون څخه د سیمې ګڼ شمیر کورنۍ بي ځای شي چې لا هم خپل سیمو ته ندي ستنی شي. د سیمې خلک وایي چې تر اوسه د داعش په اصلي مرکزونو نه هوایی بریدونه شوي او نه هم د ځمکني عملیاتو په لړ کې حکومت هغو سیمو ته تللی دی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختمه
افغانان څوک بې شک چوپ
ډېره سخته روانې تېره هر څه
کېږي مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازدیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د دی نیوز ورځپاڼې ولیکنه وایي له پاکستان او طالبانو سره که څه هم عصري پوځي مهمات او وسلې نشته، خو د هغوی غټ جنګي تکتیک دا دی چې د بمي چاودنو او ځانمرګیو بریدونو له لارې په ټولنه کې ویره طرح خپره کړي. د لیکنې تفصیل له سارا عالم مومند اورو.
دی نیوز ورځپاڼه لیکي پاکستانی طالبان خپل سیاسي او جنګي اهداف لري او د دې د ترلاسه کولو لپاره بیا ستراتیژي هم لري. د طالبانو سیاسي هدف دا دی چې ټول پاکستان په خپل سیاسي کنټرول کې واخلي او د دې لپاره د دوی جنگي ستراتیژي غیر روایتي ده. دوی ځانمرګي او بمي بریدونه کوي، جذباتي او غیر تجربه کار ځوانان د حملو تر سره کولو لپاره کاروي. له پاکستاني طالبانو سره ټینګونه، جازونه، ځمکني هوایی ځواکونه او نور د میدان جنگ غټه وسله نشته، خو ویره تره د دوی غټه وسله ده. طالبان په یو شمیر چاودنو او ځانمرګي بریدونو کولو سره ټولنه کې ویره خوروي او حکومت کمزوري کوي، خو پر دې اړه له حکومت سره ځوابدارې چې دوی د ترګري قومي اکشن پلان جوړ کړي. اوس که وکتل شي نو د قومي اکشن پلان یوازې پر دې برخه کار شوی چې پوځي عدالتونه جوړ کړل شوي او ځینې کسان په دار ځړول شوي دي. د ترګري د مخنیوي لپاره خپلواکه او با اختیار اداره نشته. د وسلوالو ډلو مالی مرستې نه دي بندې کړل شوي. کلدم تنظیمونه فعال دي. ټولې مدرسې رجسټر شوي نه دي. فاټا اصلاحات نه دي شوي. د وسلوالو ترمنځ رابطې برقرار دي. په پنجاب کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات تر دې دمه نه دي شوي او وروستۍ خبره دا چې په عدالتي نظام کې د اصلاحاتو په لړ کې هم هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړل شوي. د 2003 کال راهیسې شاوخوا 23503 وسلوال په مختلفو پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي، خو دې باوجود په بچا خان پونتونو پېښور ارمی پبلک سکول او بریدونه ترسره شو. اوس به پوځي عدالتونه نورو په سلګونه کسانو ته پانسیانې ورکړي. نو پوښتنه دا ده چې څه به وشي او د ترګری د مخنیوي کامی پلان هغه نورې برخې څه شوي. د ترګری په بشپړ توګه د لمنځوړو پلان باید پر دریو برخو مشتمل وي. لومړی دا چې سیمې له وسلوالو پاکې کړل شي، بیا ولسی حکومت هغه سیمې آبادې کړي او خلکو ته انصاف، امن، بجلی، ګیس او د ژوند نورې بنیادي اسانتیاوې ورکړي. په مقاله کې راغلي که څه هم پاکستان حکومت په سوات، وزیرستان او د هیواد نورې برخې له وسلوالو پاکې کړي، خو هلته کې اوس هم پوځونه ډېره دي. نو حکومت لرا پکار دی چې د پوځي عملیاتو ترڅنګ د سخت دریځي نظریې لمنځوړلو لپاره هم ګامونه پورته کړي. دا جنگ اوس تر ډېره حده نظریاتي دی او حکومت لرا پکار دی چې د سخت دریځي مفکورې د مخنیوي په هدف نوې بیانیا رامنځته کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې،
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
له تیرو 15 کلونو راهیسې د پاکستان حکومت په مالی مرسته په ننګرهار کې د ګردو د علاج لپاره د روغتون ودانۍ جوړه شوې، خو د مسلکي ډاکټرانو د طبي سامان آلاتو د نشتوالي له امله بند پرته ده. د روغتیا چارواکي بیا هیله ښیي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به یاد مرکز ته طبي سامان آلات ورول شي او په شپږو میاشتو کې ښایي په فعالیت پیل وکړي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د پاکستان حکومت په مالی مرسته په جلال آباد کې د ګردو جوړ شوی روغتون په فعالیت پیل وکړي. د ننګرهار د عامی روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستان حکومت ورته ډاډ ورکړی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به یاد روغتون ته ټول طبي سامان آلات پوره کوي. نوموړی وایي
د پښتو روشفخانې تېر کال د ډاکټر صاحبانو د ټریننګ لپاره سلیکشن و چې یو ګروپ 15 تنه پخوا سلیکټ شوي دي، پاسپورټونه ویزې هم ورته اخیستي دي، صرف منتظر دي چې پاکستان ته لاړ شي د ټریننګ لپاره. اوس یو بل ګروپ هم ټریننګ لپاره آماده ده، انشاءالله موږ په همدغه هفته کې هغوی سلیکټ کوو. زی د برق موضوع موږ ته یاده کړی و، د برق موضوع انشاءالله موږ دولتي برېښنا یو میاشتې په جریان کې هغې روغتون ته ورسوو. صرف یوازې زموږ معطل یي هغه تجهیزات دی، د تجهیزاتو بخش کې هم موږ درې سفره لرل اسلام آباد ته. اوس خوشبختانه په آخري سفر کې وزیر مالیه هم موجود و، هغوی تعهد کړی چې راتلونکو دوو میاشتو کې موږ ته تجهیزات سپاري.
ډاکټر نجیب وایي چې په ښځینهو کې د سرطان یا کینسر د مخنیوي لپاره یې مسلکي ډاکترانې روزلي چې په راتلونکي اونۍ کې به په کار پیل وکړي.
ښځو کې د عنق رحم د کینسر د تشخیص لپاره لومړی ځل په ټول افغانستان کې د کینسر د عنق رحم د تشخیص لپاره موږ د روټر انټرنیشنل کلب په همکارۍ رئیس سره خپل څلور تنه ښځینه ډاکټرانې په ترکیه کې هم ټریننګ کړې او هم شپاره سپایي د تشخیص او تداوی ماشینونه موږ ته راورسېدل چې انشاءالله په راتلونکي یوه هفته کې به دغه ماشینونه فعالېږي او دا به په افغانستان کې یوازینی مرکز سي د ښځینهو کې د عنق رحم د کینسر تشخیص کوي او همدارنګه د دې په تداوی کې به هم موږ سره روټر انټرنیشنل کلب همکاري کوي.
ډاکټر نجیب وایي چې د هسکې مینې او اسارک ولسوالیو لپاره د 50 بستریزو روغتونونو بودیجه منظور کړی شوې چې په راتلونکي مالی کار کې به یې چارې پیل شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اردن کول تیرې وی مدیر ایسی حکومتي دارو همدارز ولسی سازمانونو په قبایلی سمو کې د ځوانانو ترمنځ د سپورتي لوبو میلو جوړولو ته مخه کړې. لدې کار څخه دوی هدف په سیمه کې د امن لپاره غږ پورته کول دي. دا مهال د باجوړ جنسای په چارمنګ کې صدا بهار کرکټ ټورنمنت پیل شوی چې د سیمې شاوخوا 50 کرکټ لوبډلې برخه پکې اخلي. شانواز ترکزه رپورت لري.
د باجوړ جنسای په چارمنګ کې صدا بهار کرکټ ټورنمنت جوړ شوی چې پکې د سیمې نه د 500 نه زیات کرکټ ټیمونو برخه اخیسته. دغه سیمه چې د ترګرې له وجې ځپل شي وه، ځوانان داسې لوبو ته ډېر خوشحاله دي. په دې لوبه کې برخه اخیستونکي د شریف خانی کرکټ کلب کپتان اکرام الله وویل
پروس کله ټورنمنت کې مونږ ټیمو نو څه کال ان شاء الله زمونږ پوره امید دي چې ټیمونه نورم ډېر راشي ټورنمنت کې خوشاله وي. زبردست علاقه زمونږ لپاره الله واپس مونږ خپل علاقه باد کو خپل زبان یو ټورنمنت تاسو شوی دی. دې خلکو مونږ ډېر زیاته مننه شکریا ادا کوم چې دا مونږ لپاره دنیا کې مرکزی ټیم دغه کله او مونږ سره ډېر ښه ګیم کوي.
بیا مې د سردار خان نوم یو ځوان سره خبرې وکړ نو هغه وویل چې هغه به په راتلونکي کې د ګردي قبایلی سیمې د کرکټ لوبغاړو لپاره هم کوشش کوي چې د کرکټ میله ورله جوړ کړي.
دې نه مخکې سمې چې نه کېدل بیا دا وه تلس کال د سیلګه حالات ډیر خراب او اوس ماشاءالله بدیل چې د هر ځینې ټیمونه راځینو مونږه غو ته اجازه ورکړې نه ماشاءالله او مونږ ته مخناړو مونږ سره دل تخپل مقابله کوو. دا زمونږ د خپل علاقې او خسته ګروندې
د کال 2004 راهسي په باجوړ ایجنسی کې د ترهګری د پیښو لوجې لوبي کول کم شوی چې ورستو دغه شان سرګرمۍ به خبندې شوی. عبد الله افغان د چارمن وزیدون کې دی او وی ویل
خاص کر دا چارمن خو یو جنگ میدان ګرځیدل او دلته به ډیر دغه وحشت خبرې کیدلې. څوک به یو ځای کې کیناستل نشو ګرانونه او دا غلابل خبرې دي چې هغه خپل आवाज نشو پورته کولی دغه وحشت او دغه ترهګرۍ لقبله.
د دې لوبې ارګنایزر یا جوړونکي حسین احمد وای چې هغوی له نور کرکټ ټیمونه هم را روان دي چې ګنې په دې لوبه کې برخه واخلي.
د اوسه پورې 50 ټیمونه راغلي دي. دا ټورنمنټ چې دی نو موږ د سدا بهار امن کرکټ ټورنمنټ په نوم باندې جوړ کړی دی. موږ دا غواړو چې دلته زموږ سره کوم ینګ ټیلنټ دی هغه راشي او هغه دلته ګیم وکړي. نو په لحاظ دې نو دا چې دی دا د باجوړ په سطح باندې محدود دی. مونډا یا د مومن دې ټیمونه په کې داخله نه ده کړې.
دغه تنانو پوه نه چې دې لوبې له د سیمې عمومي خلک هم تماشي رزی او ورته سرکاري انتظامی مرسته هم حاصله ده. او ویل چې دغه لوبي مقصد یې نړۍ ته د امن پیغام ورکول دي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد دوی ایجنسی.